السلام علیکم. د افغانستان حکومت له افغان امنیتي ځواکونو سره په پوځي او اقتصادي برخه کې د امریکا د مالی مرستې د دوام هرکلی وکړ. دا هم اوري چې په کابل کې نن د پاکستان پر ضد مظاهره وسوه. دا اوګن نور مطالب د ازادي رادیو په دې خبري ساعت کې تر 15 بجو اوریدل شي. خبری سات په خبرونو پیلو د افغانستان خبرونه په څو شیبو کې اوریدل سي. مللی بشیر چې د نړۍ خبرونه تعقیب کړي په سټوډیو کې د مللی جانې تر دې شیبې په نړۍ کې څه تیریږي.
مننه صالح صاحب. د نور مهمو خبرونو ترڅنګ باور چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری د بهرنیو چارو وزارت ته یو 50 څخه لسو ډیپلوماټانو سره کتلی چې تیر ورځ وړاندیزونه لیکلي وو او په سوریه کې د امریکایي پوځ پر لا پرې کنټرول ټینګار کړی وو. او دا به موور چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن د خپل هیواد پارلمان دوما ته د وینا پر مهال وویل چې که هیواد د ده په خبره د ناټو له تیری سره مخامخ سي باید د خپل امنیت په اړه په خپله فکر وکړي.
بل د دې خبرونو تفصیل وروسته اوس له اسدالله لودین نه د افغانستان خبرونه اورو.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. جمهوری ریاست ویل افغان ځواکونو سره د امریکا د مرستو دوام دا ښیي چې افغانستان د امریکا ښه متحد دی. د ملي امنیت شورا وایي حزب اسلامي د سولې لپاره کوم نوی شرط نه دی وړاندې کړی او د فساد پر ضد عدلیه او قضایي مرکز به راتلونکې اونۍ عملا خپل کارونه پیل کړي. د خبرونو تفصیل. افغان حکومت له امنیتي ځواکونو سره د امریکا د مرستو د دوام هرکلی کوي او وایي حکومت د اصلاحاتو راوستلو ته ژمن دی. د ولسمشر د ویان یو مرستیال سید ظفر هاشمی نن ازادي راډیو ته وویل چې له افغان ځواکونو سره د امریکا د 3 میلیارد ډالرو کلنۍ مرسته دا ښیي چې افغانستان د امریکا او نړۍ ښه ملګری دی.
دا چې د امریکا متحده ایالات له افغان ځواکونو څخه ملاتړ ته دوام ورکوي او تر څنګ یې له کانګرس د افغانستان د اقتصادي او پراختیايي سکتور لپاره د مرستې غوښتنه کړې موږ ترې هرکلی کوو.
دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې رویټرز خبری اژانس د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي ریچارد اولسن د قوله ویلي چې امریکا به له 2013 څخه تر 2020 کاله د کال 3 میلیارد ډالر له افغان ځواکونو سره مرسته وکړي. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي داسې هیڅ نوی شرط نه دی مطرح شوی چې هغه د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي سره د سولې خبرو ته خنډ پیښ کړي. د دغې شورا ویان تواب غورځنګ نن ازادي راډیو سره په خبرو کې هیله څرګنده کړه چې له حزب اسلامي سره به د سولې خبرې ژر نتیجې ته ورسیږي.
امیدواری دا ده چې نهایي نتیجې ته چې توافقنامه ده ژر تر ژره ورسیږو او هیڅ ډول داسې شرط نه دی ایښودل سوی چې د خبرو خنډ وګرځي.
په دې وروستیو کې اسوشیتد پریس خبری اژانس راپور ورکړی و چې حزب اسلامي د سولې د موافقې د لاسلیک لپاره داسې نوي شرطونه وړاندې کړي چې ښایي د هغه منل د افغانستان لپاره ناممکن وي. د افغانستان ولسی جرګه راتلونکي اونۍ افغان امنیتي چارواکي د برمتنیونې او د امنیتي ځواکونو په لیکو کې د طالبانو د نفوذي کسانو د موجودیت په تړاو دغه جرګې ته غواړي. د جرګې دوهم مرستیال نعمت الله غفاري چې نن د جرګې مشري کوله وویل چې امنیتي چارواکي باید د امنیتي وضعیت په اړه د خلکو اندېښنې ځواب کړي. د ولسی جرګې غړي په داسې حال کې امنیتي چارواکي جرګې ته غواړي چې د برمتنیونې په تازه پیښه کې طالبانو د هرات کندهار پر لویه لار یو شمېر مسافر له موټرو ښکته کړي. یو نفوذي وسلوال کس بیا د بادغیس په وند ولسوالۍ کې څلور اسکر په ډز وژلي او خپل هم تښتېدلی دی. وروستي راپور نه وایي چې په کندهار کې تښتول شوی په هلمند کې تښتول شوی مسافر راخوشي شوی دی. او وروستی خبر دا چې د فساد پر ضد عدلیه او قضایي مرکز به راتلونکې اونۍ عملا خپل کارونه پیل کړي. د ارګ ماڼۍ د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي چې دغه پریکړه نن د ولسمشر غني په مشرۍ په یوې غونډه کې وشوه. د سرچینې د معلوماتو له مخې نوی عدلیه او قضایي مرکز به پر فساد د ښکېلو دولتي چارواکو دوسیې وڅېړي. دا د افغانستان خبرونه ملالۍ بشیر د سیمې او نړۍ خبرونه وړاندې کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری د بهرنیو چارو وزارت ته یو 50 څخه لسو ډیپلوماټانو سره کتلی چې تیر ورځ وړاندیزونه لیکلي وو او په سوریه کې د امریکایي پوځ پر لا پرې کنټرول ټینګار کړی وو. د بهرنیو چارو وزارت وین جان کربی ویلي چې کری پرون د ډیسنت چینل په نوم وړاندیز له لیکونکو مننه وکړه او ورته یې وویل چې د دوی خبرې جدي ګڼي. کربی ویلې جان کری په دې باور دی چې له دغو ډیپلوماټانو سره خبرې ګټورې وي. د خبرو 10 دقیقې دوام وکړ خو کربی په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. په دغه یادښت کې ډیپلوماټان د سوریې د ولسمشر بشار اسد د حکومت پر ضد د نظامي حملو غوښتنه کوي او چې دغه رژیم اړ سي 15 کلنې جګړې ته د پای ټکی ښودلو په مقصد د اوربند احترام وکړي او د جګړې سیاسي حل ته غاړه کښېږدي. خو ولسمشر باراک اوباما په منځني ختیځ کې له نظامي ښکېلتیا ډډه کړې ده او د همدې اصول پر بنسټ د سوریې په اړه خپله پالیسي جوړه کړې ده. د اوباما محدود مداخله د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې یا داعش سره پر جګړه متمرکزه ده چې په سوریه او عراق کې لوی سیمې نیولې دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن د خپل هیواد پارلمان ډوما ته د وینا پر مهال وویل چې که یې هیواد د پر خبره د ناټو له تیری سره مخامخ سي باید د خپل امنیت په اړه خپله فکر وکړي. پوتین د پارلمان وکیلانو ته د دې دورې په اخري عمومي غونډه کې وویل چې مسکو به په پوره توګه د لویدیځ د هر تیری جواب ووایي. ده وویل چې نړۍ باید د توریزم پر ضد د مبارزې لپاره داسې امنیتي سیستمونه جوړ کړي چې تر اوسني ایتلافونو وتلي وي. ده وویل چې روسیه د داسې امنیتي سیستم د جوړولو لپاره مذاکراتو ته چمتو ده. پوتین د پارلمان د ولسي جرګې وکیلان وستایل چې د روسیې لخوا له اوکراین څخه د کریمیا د جلا کولو د پریکړې ملاتړ یې کړی و. په روسیه کې پارلماني انتخابات د ډسمبر پر پتلورم ټاکل سیو خو اوس د سپتمبر 13 نیټې تر مخ کې کرایسول. د جرمنی د بهرنی چارو وزیر فرانک والټر شتاینمر خبرداري ورکړی چې اروپا پر نوې لیکو د ویشل کېدو له خطر سره مخامخ ده او د اروپا امنیت قدر نه کیږي. شتاینمر د ناټو او روسیې ترمنځ د پوځي نشتې پر ځای د ډیپلوماټیکو حل لارو غوښتنه کړې ده. د شتاینمر دا خبرې نن د روسیې، اوکراین او بیلاروس په خبرونو کې د نازی جرمنی لخوا پر روسیه د حملې د 15 اویایمې کلیزې پر مهال راغلي. د روسیې لخوا د کریمیا جلا کولو ته په اشاره شتاینمر ویلی د نړیوالو قوانینو څخه په سرغړونو سره په یوازې سر د سرحدونو د بیلولو او د ګاونډي هیوادونو سرحدونو ته بې احترامي موږ بیرته هغه وختونو ته بیایي چې موږ فکر کاوه ځینې راوتلي یو او دا هغه وخت دی چې هیڅ چا یې هیله نه درلوده. د جون په 13 شتاینمر ناټو ته خبرداری ورکړی و چې د اروپا په ختیځ هیوادونو کې په پوځي تمرینونو سره جګړې ته لمن وهي. د له ناټو غوښتنه کړې وه چې د پوځي تمرینونو پر ځای له روسیې سره د مذاکراتو او همکارۍ له لارې اختلافات حل کړي. او د قرغیزستان سترې محکمې د بشري حقونو مدافع عظیم جان اسکروف د محاکمې لپاره د جولای 11 نیټه ټاکلې ده. سترې محکمې نن ویلي چې د دې محکمې د ډسمبر 2011 پر پریکړې له سره غور کیږي ځکه چې په دغه قضیه کې نوي معلومات راوتلي دي. د خبرونو پای خبرونه هم دومره و.
تاسی د ازادي رادیو خبری ساعت اوري.
د هم د افغانستان د یو شمېر ولایتونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې وړاندوینه کړې. په کابل کې آسمان شین وي، د تودوخې لوړ درجه 1.3 ټیټه، 12 هرات آسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 2.3 ټیټه، 13 کندهار آسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 9.3 ټیټه، درویش غزنی آسمان وریځ، د تودوخې لوړ درجه 10 ټیټه، 14 بامیان آسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 12 ټیټه، 2 مزار شریف آسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 14 ټیټه، 14 جلال آباد آسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 14 ټیټه، درویش بدخشان آسمان وریځ، د تودوخې لوړ درجه 15 ټیټه، منفی 15 او په گردیز کې آسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 14 ټیټه، 14.
څلور بجې او 9 دقیقې شوې. د افغانستان حکومت له افغان امنیتي ځواکونو سره په پوځي او اقتصادي برخه کې د امریکا د مالی مرستې د دوام هرکلی وکړ، خو کارپوهان وایي
که دا د دې لپاره دغسې یو بیکریز وي چې په صحیح صورت سره دا پیسې بفتر شي د بیا یو مؤثریت لري.
امنیت شورا وایي د حزب اسلامي په تفاهم لیک کې داسې نوی شرط نه دی وړاندې سوی چې د سولې د مذاکرو مخه ونیسي.
هیچ نوع شرط جدید که مانی روند مذاکرات شود مطرح نشده.
په کابل کې د ځینو ګوندونو غړو په یو مظاهره کې د ملګرو ملتونو په تور لیست کې د آی ایس آی د شاملېدو غوښتنه وکړه.
موږ د مداخلې په شدیدو الفاظو غندو او د بندېدو غوښتنه یې کوو.
د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځنګړي استازي په افغانستان کې د هند نفوذ په اړه د اسلام آباد اندېښنه رد کړه. په هلمند کې د پولیسو خیالي تشکیل ټکان ورکون کوي ګڼل سوی.
بس نو دا معلومه نه ده، دا ماشوم څوک اخلي، کومندان صاحب اخلي، انډیوال اخلي، دا راته معلومه نه ده.
امریکایي چارواکو په عراق او سوریه کې د داشتلې پر ضد وروستۍ پوځي بریاوې وستایلې. تر 15 بجو نور مسایل هم څېړو. تاسو ازادي راډیو ته غوږ یاست چې خبرونه د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. دا خبري ساعت تر 15 بجو دوام کوي. د افغانستان حکومت له افغان امنیتي ځواکونو سره په پوځي او اقتصادي برخه کې د امریکا د مالی مرستې د دوام هرکلی وکړ. د ولسمشر مرستیال ویاند وایي چې دا ثابتوي چې افغانستان نړۍ او امریکا ته د باور وړ شریک دی. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ویلي چې امریکا به له افغان امنیتي ځواکونو سره په کال کې 3 میلیارده ډالر مرسته کوي. دغه مرسته به له 2013 څخه تر 2040 میلادي کال پورې د افغان قواوو پر پیاوړتیا ولګول سي. دغه راز 1 میلیارد ډالر نور مرسته به اقتصادي برخه کې افغانستان سره کیږي. قسیم سولمل او نور تفصیل.
جمهور ریاست ویل افغان وسلوال پوت سره د امریکا د کلنۍ 3 میلیارد ډالر مرستو ژمنه شې چې دغه هیواد د امریکا او نړۍ لپاره د اعتبار وړ شریک دی. د ولسمشر مرستیال ویاند سید ظفر هاشمی د چهارشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته ویل چې افغان امنیتي ځواکونه د خپلو نړیوالو شریکانو دوامدار مرستو ته ضرورت لري او د ملي وحدت حکومت به په وړاندې له اداري فساد سره مبارزه وکړي او اصلاحات راولي. د امریکا متحده ایالاتو ژمنه کړې چې له افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو سره به خپل مرستو ته دوام ورکوي. موږ هرکلی کوو. دا شی چې افغانستان د امریکا د حکومت او خلکو لپاره د اعتبار وړ شریک دی. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ریچارډ اولسن د اتلانتیک شورا د مطالعاتو په مرکز کې د سې شنبه پر ورځ ویل چې واشنگټن به له 2013 کال نه تر 2040 کال پورې هر کال له افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو سره 3 میلیارد ډالر مرسته وکړي. د اندازه مرسته به رسمن د وارسا په غونډه کې چې ټاکل شوی تر راتلونکو دوه نوې پورې به جوړه سي رسمن اعلان شي. په دغه غونډه کې به له افغانستان سره تر 2040 کال په مجموعي توګه د 15 میلیارد ډالر مرستې ژمنه وسی. د شغلې اولسن د وینا په متن کې راغلی چې د امریکا حکومت به دغه راز د بروکسل له غونډې مخکې د امریکا له کانګرس وغواړي چې هر کال 1 میلیارد ډالر اقتصادي مرسته افغانستان ته ځانګړې کړي. د تلو نیوز د معلوماتو له مخې امریکا له 2001 میلادي کال راپدې خو له افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو سره 8.5 میلیارد ډالر مرسته کړې ده. د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو هم د روان کال د می په میاشت کې په بروکسل کې له افغان امنیتي ځواکونو څخه تر 2020 کال پورې پر ملاتړ ټینګار وکړ. له دې مخکې په 2012 میلادي کال کې ناتو نړیوالې ټولنې په شیکاګو کې ژمنه کړې وه چې تر 2020 کال به هر کال افغان امنیتي ځواکونو باندې څه باندې 15 میلیارد ډالر لګوي. دغه پیسو د برابرولو لپاره 3.5 میلیارد ډالر امریکا، 1 میلیارد ناتو او 500 میلیونه افغان حکومت ژمنه کړې وه. په همدې حال کې د دفاع وزارت وایي افغان ځواکونه له یوې خوا تجهیزات او وسلو ته ضرورت لري او بل خوا له تروریزم سره مبارزه د جهان له ګډې همکارۍ سره تړلې ده. د دفاع وزارت ویاند جنرال دولت وزیري ازادي راډیو ته په دې اړه وویل
د بهرنیو ځواکو هیوادونو کومکونه زموږ سره ډېر اړین دي. نو امریکا متحده او د ناتو هیوادونه او د ناتو نه بیرون نور هیوادونه چې د تروریزم سره په جګړه کې ژمن دي هغوی باید زموږ سره مرسته وکړي تر څو زموږ دفاعي او امنیتي ځواکونه پیاوړي شي او دا جګړه موږ زر زر وګټو.
د پوځي چارو کارپو عتیق الله مرخیل بیا د شمیر مرسته نه کافي بولي وای چې افغان ځواکونه عملا د جګړې په ډګر کې دي او زیاتو مرستو ته اړ دي.
اصلا تاسو ګورئ افغانستان فعلاً په بحران کې ده، په جګړه کې ده او جګړه خپل اقتصاد خوري. جګړه تنها مصرفي ده، بس دا 3 میلیارد ډالر یا 4 میلیارد ډالر
شغلی مرخیل ټینګار کوي چې لومړی باید افغان حکومت امریکا او خپل نور متحدان قانع کړي چې افغان ځواکونو ته نور مرستې برابر کړي. د زیاتوي چې وروسته بیا باید د دغو مرستو د حیفو مل کېدو څخه د مخنیوي لپاره هم د نن په افغانستان کې او هم په بهر کې اقدامات وسي.
ومردل چې امریکا به له افغان امنیتي ځواکونو سره په کال کې 3 میلیارد ډالر مرسته کوي. دغه مرسته به له 2013 څخه تر 2040 میلادي کال پورې د افغان قواوو پر پیاوړتیا ولګول سي. دا خبره د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ریچارډ اولسن پرون په واشنگټن کې څیړنیز مرکز اتلانتیک شورا ته کړې ده. افغان قواوو ته دغه مرسته څومره مهمه ګڼل کیږي؟ د مرکې په پیل کې مې دغه پوښتنه د پوځي چارو له کارپو اسحاق اتمر څخه وکړه.
دغه راست د امریکا د خاص د وایدل خواړه ریچارډ ولسن د خواړه اعلان شوی او سره د دې چې 3 میلیارډ ډالر د امنیتي ځواکونو سره راست کی ویل کیږي چې په کال کې به 1 میلیارډ نور ډالر د دې د افغانستان د انکشاف لپاره ورکړي خو خبره دا ده چې دا د دې لپاره دغه یو بیکاریز دی چې په صحیح صورت سره دا پیسې به صرف شي د بیا یو باثریت کوي د بل خوا نه دغه تر اوسه پورې واضح نه دی چې دا د تجهیزاتو لپاره دوی ورکوي که دا وخت د پیسې افغانستان دوی ته ورکوي که دا په کې میکانیزم ورکوي افغانستان ته نو کله چې دغه میکانیزم واضح شو زه فکر کوم چې د افغانستان حکومت دا وظیفه لري چې په خاص میکانیزم چې توافق پرې شوی دا پیسې مصرف کړي او د دې پیسو د مصرف ځواب هم نړیوالو ته وهغه ګنرال ته ورکړي چې دوی ته دا مرستې کړي دي.
په تیرو کلونو ته په پام سره اتمر صاحب چې نړیوالې ټولنې امریکا او دغه راز نورو هیوادونو له افغانستان سره په ډیره سخاوتمندانه توګه مرسته کوله په پوځي برخه کې هم په اقتصادي برخه کې هم په نورو برخو کې هم اوس هغه مرستې تر پخوا کمې سوي دي. د دغه مرستو د لګولو لپاره څه ډول میکانیزم باید ایجاد سي؟ تاسو د میکانیزم یادونه وکړه څه ډول یو فلټر باید ایجاد سي چې دغه پیسې ضایع نه سي؟
هر هغه هیواد چې پیسې مرسته کوي هغوی د باید کیزم جوړ کی هغه د شرایط وضع کی چې په کوم میکانیزم باندې یعنی په اصطلاح هغه پیسې چې دوی ورکوي د هغه د مانیټورینګ لپاره د هغه د نظارت لپاره میکانیزم باید دوی سره وي. په افغانستان کې دا 15 کاله چې کوم پیسې راغلي دي متاسفانه په دې برخه کې داسې یو میکانیزم نه و. په وروستیو کلونو کې یوازې د سیګار هغه راپورونه وو چې د دغه فساد هغه اندازه یې په افغانستان کښې نړیوالو ته وښوده چې افغانستان په نړۍ کښې دویم فاسد ترین هېواد دی. اوس هم زه په دې باور یم چې دغه میکانیزم د خپله ډونرانو د خوا نه هغه نه شي تطبیق نه شي نو خپله د افغانستان حکومت باید دغه میکانیزم جوړ کړي تر څو پیسې غلط لاسونو ته ورنه شي او د دې نه سو استفاده صورت نیسي ځکه ډېری په افغانستان کښې په نظام کښې هغسې کسان موجود دي چې دوی خپله د قدرت د جزایرو نه راغلي دي هغوی په هره برخه کښې د نظام نه ونډه اخلي او د نظام نه دوی خپل برخه بیلوي.
بل یو راپور لرو چې په هلمند کې د پولیسو په تشکیلاتو کې 40% پولیس خیالي پولیس و چې دوی حضور نه درلود دوی په نامه پیسې اخیستل سوي د خاصو کسانو جیبونو ته ورغلي. دغسې مسایل چې مخې ته راځي څومره تاثیر کوي د نړیوالې ټولنې پر هغه اراده باندې چې له افغانستان سره په پوځي برخه کې د همکارۍ ژمنه یې کړې ده؟
یقینا دغه یو ډېر لوی لکه دی د افغانستان داخله وزارت دی چې دغه راپور همیشه په ټولو رسنیو کې هر ځای کښې خور شوی چې خیالي یا ګوست امپلایي یا خیالي کارمن دوی لري او زه په دې باور یم چې یقینا همدغسې هم شوی دی. د پوهنې په وزارت کښې هم ځینې ډېر داسې خبرې پیدا شوې چې خیالي معلمانو او په پولیسو کښې به هم دغه خبره دی چې خیالي پولیس دي او دا باید د وزارت داخلي مکلفیت چې دا خیالي پولیس دې تشخیص کړي او دا د له منځه ویسي او هغه څوک چې په دغه کارونو کښې ملوث دي یا لاس لري هغه د باید تر محکمې پوښتنې لاندې ونیسي چې ولې دوی دغسې ملي خیانت ته ملاتړ لري.
اتمر صاحب تاسو پوهیږئ چې په افغانستان کې د بهرنیو قواوو شمیر تر پخوا ډیر کم سوی دی او اوس هم په کمېدو دی. افغان قواوې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې په یوازې سر جنګیږي. اوس یوازې وسلوال طالبان نه دي، القاعده شبکه هم د وروستیو راپورونو له مخې په افغانستان کې فعاله ده. دغه راز داعش ډله په ځینو ولایتونو کې فعال حضور لري. کوم ډول مرستو ته باید لومړیتوب ورکول سي له افغان قواوو سره؟
هغه چې په جبهه کښې دوی دي بل دوی سره نظامي مرستې د وینو عملیاتو په برخه کښې دوی سره باید مرستې وشي او خصوصاً د ماشینو د په برخه کښې دوی سره مرستې وشي، د روزنې په برخه کښې دوی سره مرسته وشي، هوایي ځواکونو کښې دوی سره مرسته وشي او عملیاتو کښې مخصوصاً د دوی په پلانسازي کښې د دوی په نقشه کښې د دوی په عملیاتو کښې د دوی سره مرستې ډېر او د نږدې نه باید صورت دا ضرور دی.
د پوزي چارو کارپو محمد اساق اتمر وو. امریکا بل افغان امنیتی ځواکونه سره په کال کې 3 میلیارد ډالر مرسته کوي. دغه مرسته بل 2013 څخه تر 2040 میلادي کال پورې د افغان قوو پر پیاوړتیا ولګول سي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځنګړي استازي په افغانستان کې د هند حضور او نفوذ په اړه د پاکستان اندیشنه رد کړه. جزئیات لیسمت سروان نوري.
د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازي په افغانستان کې د هند د رول په اړه د پاکستان اندیښنه له مبالغې ډکه وبلله او خبرداری ورکړ چې پاکستان به شراتلونکي ونه لري، مګر دا چې د طالبانو او حقانی شبکې په شان د تروریستي ډلو پر ضد اقدام وکړي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازي ریچارډ اولسن د سه شنبه په ورځ په واشنگټن کې د اټلانټیک کونسل څېړنیز انسټیټیوټ ته په وینا کې وویل هند د افغانستان یو ملاتړ کوونکی متحد دی. د هیواد افغانستان ته د مالی مرستو ترڅنګ مهمې پوځي مرستې ورکړې دي. د په افغانستان کې د هند نفوذ په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل زه ځینې وخت احساس کوم چې په افغانستان کې باید د هند د نفوذ د اندازې په اړه په پاکستان کې مبالغه کیږي. اولسن د مثال په ډول په امریکا کې د پاکستان د سفیر څرګندونو ته اشاره وکړه چې ویلي وو په افغانستان کې هند 40 کنسولګری لري. د وویل حقیقت دا ده چې هند په افغانستان کې یوازې 4 کنسولګری لري. په افغانستان کې د هند کنسولګری په جلال آباد، هرات، کندهار، مزار شریف ښار کې دي. په دغو ښارونو کې پاکستان هم کنسولګری لري. په هرات او جلال آباد کې د هند پر کنسولګری او د غرس په کابل کې د هند پر سفارت تر اوسه پورې 2 ځلې حمله شوې. افغان او هندي چارواکو په دغو حملو کې لشکري طیبه سختري زړه په لاس لرلو تورنه کړې چې په هندي کشمیر کې زیات فعالیت کوي او ادعا کوي چې د پاکستان د استخباراتو له ملاتړ برخمنه ده. ښاغلی اولسن دې ته په اشاره چې پاکستان خپل اندیشنې لري وویل د امریکا متحده ایالاتونه باور لري چې پاکستان به تر هغو امن نه وي چې تروریستی تنظیمونو پر ضد اقدام نوی کړی. امریکایي چارواکو تر دې پخوا هم په ځلونو له پاکستان غوښتې چې په خپل خاوره کې وسلوال طالبان په تیره بیا د حقانی شبکه وځپي، خو پاکستان وایي چې د افغانستان لپاره په خپل خاوره کې له چا سره جنگ نشي کولی. د پاکستان د بهرنیو اړیکو سلاحکار سرتاج عزیز د یکشنبه په ورځ د پاکستان دولتي تلویزیون ته وویل د امریکا متحده ایالاتونه له پاکستان غواړي چې د افغان طالبانو پر ضد اقدام وکوي، خو پاکستان په خپل خاوره کې د افغانستان لپاره جګړه نشي کولای. سرتاج عزیز په عین حال کې وویل امریکایي چارواکي دا ناسم تصور لري چې پاکستان د ځینو طالبانو یا حقانی شبکې ملاتړ کوي، حال دا چې پاکستان د طالبانو ټول تاسیسات د ضرب عذاب په عملیاتو کې له منځه وړي دي.
ومردل چې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازي په افغانستان کې د هند حضور او نفوذ په اړه د پاکستان اندیشنه رد کړه. بل خو په ملګرو ملتونو کې د پاکستان سفیر وایي چې افغان حکومت او نړیوال ځواکونه د افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان د عناصر پر ضد اقدامات وکړي. په ملګرو ملتونو کې د پاکستان سفیر دغه څرګندونې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هیغونې ته کړې چې د افغانستان په اړه پکې بحث کړي. تفصیل په دې راپور کې.
په ملګرو ملتونو کې د پاکستان سفیر ملی هلودی وایي هیواد په افغانستان کې د سولې راوستلو لپاره د پوځي طاقت د کارولو تګلارې پلوی نه دی او ټینګار کوي چې دا تګلاره به د افغانستان او سیمې وضعیت لا پیچلې کړي. اغلی لودی همداشان له افغان حکومت او نړیوالو ځواکونو غوښتي چې په افغانستان کې دی د تحریک طالبان پاکستان د غړو پر ضد ګامونه پورته کړي. د پاکستان د خارجه چارو د وزارت لخوا د چهارشنبه په ورځ د خپور شوي بیان له مخې اغلی لودی د څرګندونې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته کړي چې د افغانستان په اړه پکې بحث کېده. ملی هلودی د امنیت شورا د غونډې ته د افغانستان د رښتینې سولې پروسې ملاتړ څرګند کړی، خو د دې ترڅنګ یې ویلي چې پاکستان به هېڅ ډول پر خپل خپلواکۍ تېری او پر ځمکنۍ بشپړتیا سرغړونه نه زغمي. په ملګرو ملتونو کې د پاکستان سفیر ټینګار کړی چې په افغانستان کې د سولې او ثبات یوازینۍ لار مذاکرات دی او زیاتوي همدې اړخ ته په کتو پاکستان په لومړي ځل د 2015 میلادي کال په جولای میاشت کې په امریکا د افغان حکومت او طالبانو د استازو ترمنځ د مخامخ خبرو اترو زمينه برابره کړه. اغلی لودی د غونډې ته د افغانستان د سولې په لړ کې د پاکستان، افغانستان، چین او امریکا د سرور اخیزي کوارډینیشن کمیټې یادونه هم کړې ده چې وروستۍ غونډه د روان کال د مې میاشتې په 13 نیټه په اسلام آباد کې وشوه. تر دې غونډې یوازې 3 ورځې وروسته د افغان طالبانو مشر اختر منصور د پاکستان د بلوچستان ایالت په نوشکی سیمه کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو په برید کې وژل شو. ملیحه لودی دغه برید د پاکستان پر خپلواکۍ تیرې د نړیوالو قوانینو او د ملګرو ملتونو د چارټر مخالف بللی او ټینګار کوي. دغه برید د افغانستان د سولې پروسه زیانمنه او افغان جګړه یې لا پیچلې کړه. نوموړي د سرور اړخیزي کمیټې تر غونډې وروسته د ملا اختر منصور وژنې او په تیر کال کې د افغان حکومت او طالبانو د مخامخ خبرو اترو په درشل کې د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر د مړینې د خبر د راښکر کېدو ته په اشاره ویلي. آیا دا یو ناڅاپي پېښه وه چې د افغانستان د سولې پروسې ته په یو کال کې دوه ځله زیان ورسول شو؟ په ملګرو ملتونو کې د پاکستان سفیر په شمالي وزیرستان او نورو قبایلي سیمو کې د پاکستاني ځواکونو د ضربې ضد پوځي عملیاتو د یادونې په ترڅ کې ویلي چې پاکستان په دغو عملیاتو کې مهمې بریاوې ترلاسه کړې دي. لودي همداشان له افغان حکومت او نړیوال ځواکونو غوښتي چې د تحریک طالبان پاکستان د افغان عنصرو پر ضد ګامونه واخلي چې د هغې په خبرت په افغانستان کې پناه اخیستې ده. په ملګرو ملتونو کې د پاکستان سفیر همداشان پر پاک افغان سرحدي کرښې د بارډر منیجمنټ یا پولي د مدیریت یادونې په لړ کې ویلي چې اغېزمن بارډر منیجمنټ د پاکستان حق دی او دا هیواد به په دې لړ کې پر خپلې خوا مناسب اقدامات وکړي.
په ملګرو ملتونو کې مو د پاکستان د سفیر پر څرګندونو راپور اورید. د سیاسي ګوندونو یو شمېر غړو، مدني فعالانو او عامو خلکو په کابل کې په یو مظاهره کې له ملګرو ملتونو غوښتنه وکړه چې د پاکستان استخباراتي اداره د ملګرو ملتونو په تور لیست کې شامل کړي. اجمل تورمان ورباندې راپور لري.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د نایلان شوې جګړې روښانول په تروریستي جنایتونو کې د اسلام له نوم څخه د استفادې مخنیوي د ملګرو ملتونو په تور لیست کې د پاکستان د استخباراتي سازمان یا ISI شاملول او پر پاکستان د نړیوالو مرستو بندول د مظاهره کوونکو عمده غوښتنې وي. د سیاسي ګوندونو شمیر غړو، مدني فعالانو او خلکو د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د یوې مظاهرې په ترڅ کې د دې ترڅنګ له امریکا هم وغوښتل چې امنیتي تفاهم لیک ته په پام سره په دغه جګړه کې له افغانستان نه ملاتړ وکړي. د یادې مظاهرې او ګډونوال مجیب لحاظ د پریکړه لیک یو برخه داسې ولوسته:
د پاکستان حکومتونه په افغانستان کې ډول ډول مداخله کوي. موږ دا مداخله په شدیدو الفاظو غندو او د بندیدو غوښتنه کوو. موږ له ملګرو ملتونو څخه غواړو چې د دې نه اعلان شوې جګړې پیژندنه او تعریف وړاندې کړي. پاکستان استخباراتي سازمانونه چې د مذهبي مقدساتو تر چتر لاندې بشري ضد جنایات ترسره کوي د ملګرو ملتونو په تور لیست کې شامل کړي. دوی باید پر پاکستان پلي پوځي او اقتصادي مرستې بندې کړي.
مظاهره کوونکو ویل چې پاکستان باید په خپلو توغندیو د افغان اتلانو له نوم ایښودلو لکه غزنوي، غوري او ابدالي لاس په سر شي، ځکه چې افغانان سوله خوښي او بشر دوسته خلک دي. د کابل امنیه قومندانۍ ازادي راډیو ته وویل چې په دغه مظاهره کې د یو شمېر سیاسي څیرو په ګډون شاوخوا 400 کسانو ګډون کړی و. دغه مظاهره په داسې وخت کې کیږي چې په تورخم کې د پاکستاني پوځیان لخوا د تاسیساتو د جوړولو پر سر د افغان سرحدي ځواکونو او پاکستاني پوځیانو ترمنځ ترنخت تیورستا په اسلام آباد کې د دوړو هیوادونو پلاوی د یاد ستونزې داواري په هدف د یو میکانیزم په جوړولو سره سلا شول او پریکړه وشوه چې د دوړو هیوادونو چارواکي باید د شانګهای د همکاریو د سازمان د غونډې په څنډه کې په دې اړه لا زیات وغږی کی. د پاکستان د اقدام تر دې مخکې هم د خلکو له توندو غبرګونونو سره مخ شوی و او د خوست، ننګرهار او هلمند ولایتونو اوسیدونکو یې په تړاو مظاهرې کړې وې. په ورته وخت کې شمیر دغه مظاهره کوونکي وایي چې د ډیورن کرښې دواړه خواوې اوسیدونکي افغانان دي او هیڅ ډول ځواک نشي کولی چې دوی سره وویشي. دوه تنه مظاهره کوونکي قدرت الله بدلون او اسماعیل عابد:
ډیورن خو هیڅ افغان نه مني، بلکې ډیورن شتون نه لري. لوی افغانستان شته، هغه سیمې سي مقبوضه سیمې دي، پنجاب تر ولکې لاندې دي. یو ورځ به انشاءالله موږ تاسې تر واک لاندې راځي او هغه ارمان چې ټول افغانان لري د لوی افغانستان به پوره کیږي.
موږ غواړو چې دغه مشکل د ډیپلوماتیکي حل او زلو لاره حل کو او باید پاکستان حکومت هم دغه همکاري موږ سره وکړي.
مظاهره کوونکو په پریکړه لیک کې د ډیورن فرضي کرخه تحمیلي یاد کړه او له افغان امنیتي ځواکونو څخه د ملاتړ څرګندولو په ترڅ کې له نړیوالې ټولنې او امریکا وغوښتل چې افغان امنیتي ځواکونه لا زیات تجهیز کړي. دوی له حکومت وغوښتل چې څومره ژر کیږي د پاکستان سره د سوداګرۍ او ترانزیت په بدیل لارې دې فکر وکړي.
خبریاست د امریکا د فضایي تحقیقاتو د ادارې پرمختللي تلسکوپ کیپلر
د کپلر شپارلس څلور اویا بی په نوم یو سیاره کشف کړي چې د دو ستورو په مدار کې حرکت کوي او تر ټولو ستره سیاره ده. د دو ستورو په مدار کې د یوې سیارې حرکت کومه نوې خبره نه ده، خو په دې کشف کې نوې خبره دا ده چې دا د دو ستورو په مدار کې تر ټولو ستره سیاره ده چې تر اوسه پورې موندل کیږي. د دې سیارې اندازه د مشتري هومره دی او عمر یې څلور میلیارد او څلور سوه میلیون کاله دی. دا سیاره د خپلو دو ستورو په مدار کې په یو زرو یو سلو وو ورځو کې راڅرخي. ستور پیژندونکي په دې سیارې کې د ژوند د موجودیت په اړه شک لري، خو له دې کبله چې لوی سپوږمۍ لري د ژوو موجودیت پکې ممکن بولي. له دې سره سره د ناسا ساینس پوهان وایي چې په دې سیاره کې د ژوند امکان ډیر لږ دی.
په دې خبري سات کې نور راپورونه هم لرو، خو اوس د مهمو خبرونو لنډیز له ملالې بشیر ناوري.
په کابل کې مظاهره کوونکو له ملګرو ملتونو وغوښتل چې پر پاکستان فشار راوړي څو د افغانستان پر خاوره د دوی په خبره لشکاره تیری لاس واخلي. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي داسې هیڅ نوی شرط نه دی مطرح سوی چې هغه دې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي سره د سولې خبرو ته خنډ پیښ کړي. د افغانستان ولسی جرګه راتلونکي اونۍ افغان امنیتي چارواکي د برمتنیونی او د امنیتي ځواکونو په لیکو کې د طالبانو د نفوذي کسانو د موجودیت په تړاو دغه جرګې ته غواړي. افغان حکومت له امنیتي ځواکونو سره د امریکا د مرستو د دوام هرکلی کوي او وایي حکومت د اصلاحاتو راوستلو ته ژمن دی. د افغانستان دفاع وزارت وایي په تیرو څلیرویشتو ساعتو کې د افغان ځواکونو د تهاجمي عملیاتو په نتیجه کې نهه ویشت وسلوال مخالفین وژلي دي. د فساد پر ضد عدلی او قضایي مرکز به راتلونکي اونۍ عملاً خپل کارونه پیل کړي. د بدخشان سیمه ییز امنیتي چارواکي وایي چې د دغه ولایت د خاش ولسوالۍ لپاره د طالبانو نومول سوی ولسوال و افغان ځواکونو ته تسلیم سوی دی. د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر جان کری د بهرنۍ چارو وزارت له یو پنځوس څخه له لسو ډیپلوماټانو سره وکتل چې تېره ورځې وړاندیزونه لیکلي او په سوریه کې د امریکایي پوځ پر لا پریکنده رول ټینګار کړی و. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن د خپل هیواد پارلمان ډوما ته د وینا پر مهال وویل چې که یې هیواد د ده په خبره د ناټو له تیري سره مخامخ سو، باید د خپل امنیت په اړه خپله فکر وکړي. او د جرمنی د بهرنی چار وزیر فرانک والټر شتانمایر خبرداری ورکړی چې اروپا پر نوی لیکو د ویشل کېدو له خطر سره مخامخ ده.
د ازادي راډیو خبری ساعت اوري اوس مو سباون کاکړ د سپورت له نړۍ خبروي.
السلام علیکم، په مخ ریده هیواد مهمو سپورت خبرونه ته تکل چوی د چی د خفیفه اتلتیک لوباړی د نړیوال چالیو پاش پر وشتم داور کې د ګډون پادف سبا قزاقستان ته ولاړ شي. د افغانستان د بدن روزنی فدراسیون مشر عارف پیمان ازادي رادیو ته ویل چې په دغه چالیو کې بل افغانستان څخه دوه شزنه لوباړی، درې هلکان، یو روزونکی او یو هیات ګډون وکړي. د شغلی پیمان په خبره دغه چالی به سرطان له څلورمې بیا تر اووم تاریخ دوام وکړي چې د قزاقستان په الماتا شهر کې به ترسره شي. دا کرکټ د رمضان جام د سیالیو په لړ کې د کرکټ بازانو ټیم وکړای شول چې د ځوانانو ټیم ته ماته ورکړي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته ویل چې د کرکټ بازانو ټیم په شلو اورنو کې د ټولو بغړ په سوځیدو سره یو سلو درو دېرش منډې هدف ټاکه چې د ځوانانو ټیم د پنځو منډو په توپیر سره ونه کړای شول چې دغه هدف ته ځان ورسوي. د کرکټ د رمضان کپ سیالۍ د روژې میاشتې له پیل څخه په کابل، کندهار او ننګرهار ولایتونو کې پیل شوې دي چې د روژې میاشتې تر شپږویشتم تاریخ به دوام وکړي. د اروپا د فوټبال د اتلانو په غوره لیګ کې به نن ایسلند د اتریش او مجارستان د پرتګال سره سیالي وکړي. د اروپا د فوټبال فدراسیون د معلوماتو پر اساس د تیر شپې سیالیو په لړ کې ترکیه 2-0 په وړاندې د چک سلواکیا څخه بریا خپله کړه او د کرواسي ټیم 2-1 په وړاندې له هسپانیا ټیم څخه بریا خپله کړه. دغه سیالي به د جولای تر لسمه دوام وکړي. د خبرونو پای
په دې خبري ساعت کې دغه راپورونه او مطالب درته لرو. د ملي امنیت شورا وایي د حزب اسلامي په تفاهم لیک کې داسې نوی شرط نه دی وړاندې سوی چې د سولې د خبرو مخه ونیسي.
هیڅ نوی شرط جدید که مانع روند مذاکرات شود مطرح نشده.
په هلمند کې د پولیسو خیالي تشکیل ټکان ورکون کوي ګڼل سوی.
بس نو دا معلومه نه ده، دا ماشم څوک اخی کومندان صاحب اخی انډیوال اخی دا راته معلومه نه ده.
امریکایي چارواکو په عراق او سوریا کې د داعش ډلې پر ضد وروستۍ پوځي بریاوې وستایلې. تر 15 بجو نور مسایل هم څېړو. د افغانستان د ملي امنیت شوراوی د حزب اسلامي لخوا په وړاندې سوي تفاهم لیک کې داسې هیڅ شرط نه ذکر سوی چې د سولې د مذاکرو مخه ونیسي. تفصیل د اسدالله لودین پر راپور کې.
د افغانستان د ملي امنیت شورا هغه راپورونه ردوي چې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي د سولې لپاره نوي شرطونه او غوښتنې مطرح کړي دي. د دغه شورا ویان تواب غورزنګ وایي حزب اسلامي د سولې په تفاهم لیک کې هیڅ داسې نوی شرط نه دی اضافه کړی چې له دوی سره دی د سولې خبرو ته خنډ جوړ کړي. ښاغلي غورزنګ د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل له حزب اسلامي سره خبرې په بریالۍ توګه مخته ځي او داسې هیله شته چې ژر به نتیجه ورکړي.
د افغان حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې خبرې چې د سولې شورا په منځګړیتوب پیل شوي ډېرې ښې مختزي. د نتیجې لپاره یې چې طبیعتا هماغه تفاهم لیک دی ډېر ښه نیت موجود دی. هیله دا دی چې ډېر ژر وروستۍ پریکړې ته ورسیږو. هیڅ داسې نوی شرط چې د سولې د خبرو خنډ وګرځي نه دی مطرح شوی.
ملي امنیت شورا دغه ډاډ په داسې حال کې ورکوي چې په دې وروستیو کې اسوشیتد پریس خبري اژانس راپور ورکړ چې حزب اسلامي د سولې د خبرو د تفاهم لیک لپاره نوی شرطونه وړاندې کړي دي. دغه اژانس ویلي چې له امریکا سره د امنیتي قرارداد لغوه کول او د بهرنۍ ځواکونو د وتلو لپاره د مهالویش ټاکل د دغه شرطونو له ډلې څخه دي چې حکومت یې منل ناممکن دي. له دې وړاندې د سولې عالي شورا ویلي له حزب اسلامي سره د شوي تفاهم طرحه 40 مادې لري چې د سولې ټول شرایط پکې په پام کې نیول شوي دي. د دغه تفاهم لیک لمړنۍ طرحه د افغان حکومت او حزب اسلامي ترمنځ شاوخوا میاشت وړاندې وروستۍ شوه چې بیا یو کاپي ولسمشر محمد اشرف غنی او ګلبدین حکمتیار ته وسپارل شوه. په همدې حال کې د سولې عالي شورا مرستیال عطا الرحمن سلیم وایي هغه راپورونه یوازې تبلیغات دي چې ویل کیږي حزب اسلامي د سولې لپاره نوي شرطونه وړاندې کړي دي.
له تفاهم پرته موږ سره د حزب اسلامي ملګرو هیڅ نه دي شریک کړي. په رسمیاتو کې همدغه تفاهم لیک دی. کله چې متن وروستۍ شو بیا نو ویل شول چې هیڅ ډول نقص پکې نشته. د حزب اسلامي دوستان تللي موږ یې راتګ ته انتظار یو چې راشي او دغه تفاهم لیک لاسلیک کړي.
ښاغلی سلیم وایي د حزب اسلامي پلاوی چې د دویم ځل لپاره کابل ته راغلی تر اوسه دغه شورا ته نه دی ورغلی. له دې وړاندې بیا جمهوري ریاست ویلي چې د سولې بحث ډیر لوی دی او باید نتیجو ته یې زغم او صبر وشي. معلومه نه ده چې په دې برخه کې به د ملي امنیت شورا او که د لویدیځو رسنیو راپورونه واقعیت ولري. خو د دغې پوښتنې ځواب په کابل کې د حزب اسلامي پلاوي ته معلوم دی چې له پرله پسې اړیکو سره سره یې په نظر اخیستو بریالي نه شو.
د افغانستان د ولسي جرګې اداري هیئت وایي په هیواد کې د برمته نیونې پیښو د ډېرېدو له کبله راتلونکې اونۍ جګپوړي امنیتي مسؤلین استجوابوي. بلخوا د ولسي جرګې ځینې غړي وایي چې برمته نیونې وسلوالو مخالفانو او نورو ډلو ته مالي سرچینې برابرې کړي. یوسف خان زدران له کابله نور حال راکوي.
پر لویو لارو د وسلوالو طالبانو لخوا د تښتونې پیښو په دوام د افغانستان ولسي جرګې پریکړه وکړه چې په دې اړه د ځواب ورکولو لپاره به د شنبې په ورځ امنیتي مسؤلین استجواب کړي. د دې جرګې دویم مرستیال نعمت الله غفاري چې د چهارشنبې په ورځ د ولسي جرګې د غونډې مشري کوله وویل چې د مخالفینو دا ډول برمتنیونې نور د منلو وړ نه دي. ښاغلی غفاري وویل امنیتي چارواکي باید په دې اړه ځواب ولري چې ولې په وروستیو کې لویې لارې نام نه شوي دي.
د برمتنیولو پیښې ستونزه لا حل شوې نه ده او د یوې ستونزې په څیر پاتې ده. د کورنۍ امنیت کمیسون باید په دې اړه اقدام وکړي. د شنبې په ورځ موږ امنیتي مسؤلین راغوښتي دا ټولې ستونزې مطرح کیږي چې که دا ستونزه حل شي.
په افغانستان کې د مسافرو د تښتولو پیښې له یوې میاشتې راهیسې ډېرې شوې او د کندوز لویه لار چې د افغانستان د شمال ختیځ یوه مهمه لار ګڼل کیږي د ورته ډېرو پیښو شاهده پاتې شوې ده. د جوزا میاشتې له پیل راهیسې وسلوالو طالبانو د کندوز تخار، کندوز بغلان، کندهار، غزنی او غزنی کابل په لویو لارو شاوخوا 415 مسافر له موټرو برمته کوس کړي دي. له دې ډلې وسلوالو طالبانو ډېر بیرته خوشي کړي خو ځینې یې د امنیتي ځواکونو په لیکو کې د کار په تور وژلي هم دي. وسلوالو طالبانو د سهشنبې په ورځ هم شاوخوا 45 مسافر په هلمند ولایت کې له موټرو ښکته کړل خو له څو ساعته برمته نیونې وروسته یې آزاد کړل. د برمته نیولو پیښو په اړه د اندېښنو له ډېرېدو سره د ملي امنیت شورا د دفتر ویان تواب غورزنګ ویلي چې حکومت د دا ډول پیښو د مخنیوي لپاره په یوه جامد طرح کار کوي. د افغانستان دفاع وزارت دوه مرستیال محمد رادمنش بیا د سه شنبه پر از ازادي راډیو ته وویل چې دوی د مخالفینو د تکتیک ناکامولو لپاره په لویو لارو پوستي او عملیات ډېر کړي دي. په همدې حال کې د ولس جرګې نور غړي اندېښنه لري چې که د برمته نیولو پیښو مخنیوی ونه شي خپل سري وسلوال به هم دې کار ته مخه کړي. د ولسي جرګې غړی فکوري بهشتي:
که د یرغمل نیولو پیښو مخنیوی ونه شي هر څوک چې وسلوال دي هغه به دا کار وکړي. دا کار د طالبانو او لارش کوونکو عایداتي سرچینه ګرځېدلې ده. بیا هم وایم چې که مخه یې ونه نیول شي دا کار به خپله دولت ته هم خطرناک وي.
د افغانستان د ولسي جرګې غړي وایي چې که په لویو لارو د مسافرو کزول او برمته نیول دوام وکړي دا کار په حکومت د خلکو څشته باور هم زیانمنولی شي. ښاغلی بهشتي وایي چې حکومت ته پکار ده نور دشوار پر ځای عملاً د خلکو د ځان، مال او سفر خوندیتوب ته کار وکړي.
ستاسو ژغ د ازادۍ پر څپو.
زه د ننګرهار ولایت د لالبوري ولسوالۍ د چکنور د کلي نه ګلدین تاسو سره په تماس کې یم. خواهش دا دی د افغانانو چې د تورخان په ګوټ باندې دا کوم جنجالونه چې رامنځته شوي وي دا کوم احساسات چې د افغانانو په زړونو کې راپورته شوي وي دا د ډېر غم او د جوش ترلاسه دا په دې خاطر چې پاکستان د افغانانو سره ډېر زیات ظلم او زیاتی روان کړی دی. افغانان چې ویني سم څه چې تاریخ کې چس پوډر دي افغانانو سره ډېر زیات ظلمونه او زیاتی روان کړی دی. لی تنهی چې په تاڼو او په جیلونو کې په زرونو په لکونو پیسې ترې اخلي عملي زه به درته خپل ځان وښیم چې موږ سره ډېر بېرحمانه توګه ظلم او زیاتی به کېده په سنټرل جیل کې ویاڼۍ به راباندې پاکولي پارکونه به راباندې پاکول وګان به راباندې سیندلي زنګوګانې الله کړي وي چې دا شټل او دا ګندونه به راباندې په زنګوګانو کې ارتول او چې دا کار به موږ نه کوو موږ به په سپیډ باندې وخلو او دې ظلم او زیاتی به را سره کوو.
الحمدلله خبر کوم د فل چرخی صحین اوروره اوروره د زمکه غاصبین ملي دل او ساده ادری غاصبین پیدا شوی دی د ازادي ردونه هله کیږي چې ډاکټر عبدالله او اشرف غنی ته دغه څنګه مرسي چې دغه زمکو د ادری غاصبین هم ګرګي اوس یو مړ راوړي او تو مړ ځایونی سي موږ د خپل د فل چرخی د سارګول دی فام سره دی خدای دې لوی ادری دغه چوکیدار هم هر زم ما جنجالي خدای رسول ته وګورئ دغه بیداد اشرف غنی او ډاکټر عبدالله ته وایو چې دغه غاصبونو ته وایي چې دا مخکې خو زمکو غاصبین پیدا شوي او صادرو غاصبین پیدا شوي وروره ازادۍ نه ډېر څه کېږي او ازادۍ نه دوی ته همکارانو ته وایو چې دا زما پیغام ټول ملت ته دا ورسوي.
د هلمند ولایت سنګین ولسوالۍ اوسېدونکي فلحال د کندهار قصبه سره په تماس کې یم. د شتمنو خلکو ته دا پیغام لرم چې په دغه روژه مبارکه کې د غریبانو او د مهاجرینو سره مرسته وکړي ځکه چې په کال کې یولس میاشتې موږ دغسې ګرځو او خوله خلاصې وي دغه یوه میاشت د رحمتونو او برکتونو میاشت ده نو باید د اختر ورځې هم په ورو ورو پرانیزې کېدو دي. دوی باید د اختر دپاره یا د دغه ورځ دپاره د روژه ماتي دپاره یو شی ورته برابر کړي دا خوار و غریب ته یو مرسته ورسره وکړي هر سړی خپل تر وسه پورې هر شي مرسته چې په وسه پوره وي پاره د خدای ورسره وکړي دوی ته د اعلی پاک په هغې دنیا کې وزنه ورکړي.
د ازادي راډیو د اوریدونکو ټلیفوني پیغامونه مو په خبري ساعت کې واوریدل. په هلمند کې د پولیسو خیالي تشکیل ټکن ورکوونکي ګڼل سوی دی. د معلوماتو له مخې ویل کېږي هره میاشت د غیر حاضرو پولیسو 48 میلیونه افغانۍ تنخواوې شخصي جیبونو ته ورغلې دي. الیاس دی پر دې مسلې رپورټ رالېږلی.
په نادلي کې د جنگ د لومړي کرښې او پولیس په خپل زړه او سره رنگ سامسونګ موبایل راډیو اوري. د نږدې یو کال کېږي چې د پولیسو له اکاډمۍ فارغه سوی دی. د خړ پټو لنګوټه اوږده بریتونه او په لمن کې ناسته د یوه جنګیالي سره ورته کوي. خدا چې مشران یې ونه ځوروي زما سره په مستعار نوم ځان شمس معرفي کوي. دی د روزګان دی خو هلمند ته یې تبدیلي اخیستې ده او په یوه داسې پوسته کې دنده ترسره کوي چې هره شپه پرې برید کېږي او په تیرو شپږو میاشتو کې څلور ډېر نږدې ملګري د وسلوالو سره په مخامخ جګړه کې وژل شوي دي.
ولاکه ته په خط کې خورته ناست یو جنګیالي شپه ورځ تیریږي د ماش درک مونسته کورم په تورین کوټ کې دی اما خبر نه ژوند سره کوم تیریږي ګور د سترګو دا ټپی بدن دا پښه بس نو دا معلومه نه ده د ماش مسوله کوي کومندان صاحب اخی انډوال اخلی دا راته معلومه نه ده او خدای راته ډیر جالب ده چې په خط کې ناشته نن د انډوال څخه د وزر اخیستې نن دا انډوال یو سیګریټ اتره وړي نو سوار اتره وړي حکومت د درې مېش کې شی مولا کړی.
د شمس سره د دې پوښتیو شمیر نور کسان هم ورته مشکل لري. شمس نه پوهېږي چې تنخوا یې حواله سوې ده که یا، خو د ځینو شمیرو له مخې اووه میاشتې کېږي چې د غیر حاضرو پولیسو له تنخوا څخه هره میاشت 48 میلیونه افغانۍ د اړوند قمندانانو او نورو افرادو شخصي جیبونو ته لوېدلې دي. که د یوې میاشتې دپاره د غیر حاضرو پولیسو تنخوا محاسبه کړو، نو په تیرو اووه میاشتو کې 386 میلیونه افغانۍ کېږي چې د پولیسو پر ځای د قمندانانو او نورو افرادو جیبونو ته لوېږي. د هلمند امنه قمندان مل پاسوال اکانور کینتوز رسنیو ته ومنله چې څنګه او د چا د لاسه د دې ولایت د پولیسو د تشکیل تر 40 سلنه ډېر کسان خیالي دي او د جنګ په جبهو کې وجود نه لري.
ما هم در جستجوی ازی هستیم که اشخاص افرادی که بنابرای سرجنگ سای قماندان قبلی در اینج وجود داشته بیش از
بیش شغلی که توز وی مل هم پا دیل اتکیو چه ده پخوانی امنی قماندان عبدالرحمن سرجنگ پنم حقا دو سوابی ها کسان لدن دولی رو کرو چه وجود نلری او ماشونه دزین و کسان و افراد و اخیستره. دغه پولیسو په برطرف کولو کې هم بوخت چې د هلمند په تشکیل کې دي، خو دنده په کابل او نور ولایتونو کې اجرا کوي. هغه راپور چې د هلمند پخوانی امنیه قمندان عبدالرحمن سرجنګ لخوا د تیر لمریز کال د دلو په میاشت کې د کورنیو چارو وزارت ته استول سوی دی ښیي چې د هلمند د ټولو نظراته 1478 پولیسو څخه 1235 غیر حاضر دي چې په دې کې د سرباز پولیسو تر څنګ ګڼ شمېر افسران او د متوسطو رتبو کسان شامل دي. د هلمند ولی حیات الله حیات د روژې په اوله ورځ هلمند ته د ولسمشر محمد اشرف غنی د سفر پر مهال د خلکو په یوه لویه غونډه کې د ولسمشر څخه هلمند ته د هغه پولیسو د بیرته راګرځولو په برخه کې د مرستې غوښتنه وکړه چې په تشکیل کې د دې ولایت او دنده په نورو ولایتونو ان کابل کې د ملي شورا د وکیلانو او د کورنیو چارو د وزارت د یو شمیر جنرالانو سره ترسره کوي.
په خواشینۍ سره باید ووایم چې مکمل ژبه تیر شو، خو د پولیسو په اړوند په دې برخه کې د پخوانیو مسؤلینو لخوا هېڅ اقدام نه دی شوی. اوس موږ په دې کار پیل کړی او پیدا کړې مو ده چې په لسګونو سرتیري د خدمتي او یا خیالي تشکیل په ډول له هلمند څخه تر کابل پورې په دندو د مختلفو اشخاصو سره ګمارل شوي دي. موږ پرون پریکړه کړې چې دا کسان باید خپلو دندو ته په 48 ساعته کې حاضر او که نوي دوی به له بس څخه لرې او په ځای به یې نور کسان ګمارل کېږي.
شغلی آیت که څه هم ولسمشر ته په هغه غونډه کې د غیر حاضرو یا خیالي پولیسو شمیره لسګونه یاده کړه، خو د ځینو سرچینو په کول تر سلګونو ډیر او څه کم 15 زره تنو ته رسېږي. ولې د خیالي تشکیل او غفلت پړه د پولیسو پر پخوانیو مسؤلینو واچوله، خو په دې ورځو کې د تشکیل د پوره کولو دپاره د نوي جلب و جذب د پیل خبر ورکړ. پوښتنه دا ده چې څنګه د هلمند د پولیسو 40 سلنه تشکیل خیالي وختی. د پوځي چارو کارپو عبدالتواب قریشي وایي د بلوک د قمندان څخه تر امنیه قمندان ان د کورنیو چارو تر وزارت پورې په دې مسله کې د ټیټې او لوړې رتبې کسان لاس لري.
قمندان د بلوک قمندان د ټولي ته راپور ورکوي چې زما تشکیل پوره دی، قمندان د ټولي قمندان د کنډک ته راپور ورکوي چې تشکیل پوره دی، او قمندان د کنډک په لاخره قمندان د امنیته راپور ورکوي چې تشکیل پوره دی. او د بلې خوا څخه موږ تاسو ته معلومه ده چې د هلمند په ولایت کې په ډیر زیات شمیر سره پولیس شهیدان شو، د یوې خوا څخه پولیس شهیدان شو، د بلې خوا څخه ټپیان شو، او د بلې خوا څخه یو شمیر پولیس ترخیص شو. نو طبعا د پولیسو لکې کمې شوې او تشکیل کم شو. د بلې خوا څخه د جلب او جذب پروسه د هلمند په ولایت کې په ټپه ولاړه ده.
که څه هم په داسې وضعیت کې د معلومو شمیرو پیدا کول اسانه نه دي، خو د اصلي تشکیل او غیر حاضرو پولیسو هغه شمیرې چې ازادي راډیو ته رسېدلې دي حیرانوونکې دي. د مرجع د ملي او محلي پولیسو د 90 نفریز تشکیل څخه 150 ملي او 50 تنه محلي پولیس حاضر دي چې ویل کېږي په حاضرو کې یو شمیر د چاودنو او جنګونو له امله په معیوب وضعیت کې دي. د پولیسو یوه سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل د نارسراج ولسوالۍ د ټولو 1 زره 70 پولیسو څخه 450 وجود نه لري او یوازې 404 تنه یې دنده ترسره کوي. لکلون رئیس د افغان پوځ د لیکو څخه د تیښتې د مسلې تر څنګ د ریفورم او اصلاحاتو په ځای د انډیوالۍ د کلتور شتون د افغان حکومت نړیوال متحدین او په خاص ډول هغه کسان په تشویش کې کړي دي چې د یادو ځواکونو د روزنې او تجهیز په برخه کې مرستې کوي. په هلمند کې د ازادو خبریالانو د ټولنې مشر او خبریال زین الله ستنګزی وایي په جنګي سیمو او پوستو کې د دومره ډیرو پولیسو غیر حاضري په لږ وخت کې د ډیرو سیمو د سکوت باعث و.
پدې کې شک نشته چې د امنیتي ځواکونو په منځ کې فساد خیالي تشکیلات د دې لامل وسول چې ځینې سیمې سقوط سولې، ځکه هغه سرتیری چې په سیمه کې باید پاته وای هغوی امنیت ساتلی وای هغه نه و. په دې باندې خو اوس ښکاره خبره ده چې د دولت وسله وال مخالفین هم خبرېږي چې دلته څوک شته څوک نشته، هر څوک خبر دي. نو هغوی د دې څخه ګټه پورته کړې ده او په سیمه باندې بریدونه وکړله، بالاخره سیمې ونیولې. په دې برخه کې پراخه فساد د دې لامل سوی دی.
ستنګزي وویل په مرجع او عدالت کې د ملي اردو لخوا پیل شوي عملیات هم ځکه په ټپ ولاړ دي چې د نیول کېدونکو سیمو دپاره امنیتي پولیس وجود نه لري او ملي اردو د ډېر وخت دپاره په کلیو او بانډو کې د پاتې کېدو پروګرام نه لري. د هلمند د امنیه قمندانۍ د معلوماتو له مخې حکومت په لشکرګاه کې د موسساتو او دولتي ادارو د ساتونکو په نوم د پولیسو شاوخوا 300 نفریز تشکیل لغوه کړی دی او همدارنګه د کورنیو چارو د وزارت لخوا د بغران ولسوالۍ 190 او د نومیشت د ولسوالۍ لپاره 50 نفریز تشکیل هم چې پخوا تر دې په نورو ولسوالیو کې دا نه ترسره کوله لغوه اعلان شوی دی. د هلمند په شمال کې د موساکله ولسوالۍ د 409 او د نوزاد ولسوالۍ د 103 پولیسو څخه 160 تنه حاضر دي چې په ګریشک او نادلي ولسوالیو کې دا نه ترسره کوي او پاته نور 502 تنه یا د جنگونو پر مهال دندې تللي او یا د مایوبیت له امله پر کور نست او ځینې وژل شوي دي چې د بیا جلب او جز دپاره اقدام نه دی شوی. دا چې په هلمند کې د پولیسو 40 سلنه تشکیل د پوره کېدو ستونزه څه وخت لیږي د اوس دپاره اټکل چې د هیواد په ډیرو سیمو کې افغان ځواکونه د وسلوالو سره په جنگ بوخت دي اسانه نه دی. محمد الیاس صاحب، د ازادي راډیو هلمند.
د ازادي راډیو خبری ساعت
د خبری ساعت تر 5 بجو دوام کوي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
سراج محب له زابل ولایت څخه په خپل سیمه کې لیکلي، له افغان پاوس سره د امریکا د 9.3 میلیارد مرستو هر کلی او مننه کوو. نور محمد حقیر له هلمند لیکلي، هغه چا چې د افغان سرتیرو معاشونه په کلونو کلونو خوړلې دي بې رحمه خاینان دي. احسان الله برگزی له لشکرګاه څخه لیکلي، پاکستان سوله نه کوي بلکې پاکستان له افغانستان سره جګړې ته لمن وهي. هدي حماس په خپل سیمه کې لیکلي چې د امنیت زیاتېدو په ټول هیواد کې خلک اندېښمن کړي دي. سمیع الله حلیمی تندر له پکتیا لیکلي چې د دې ولایت په زیاتو برخو کې ټلیفوني شبکې سم کار نه کوي. هیله ده د مخابراتو وزارت دغه ستونزه حل کړي. او سایم الکوزی له ننګرهار لیکلي دي چې د ننګرهار والی باید د غاصبانو په وړاندې جدي اقدام وکړي. د امریکا جمهور رئیس او ځینو چارواکو په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت د یادایش پر خلاف وروستۍ پوځي بریاوې وستایلې، خو ځینې نور چارواکي او بهرني کارپوهان خبرداری ورکوي چې د امریکا په مشرۍ د ایتلاف هوایي بریدونه تر اوسه د دې ډلې له ریښې ایستلو څخه ډیر لرې دي. سلطان محمد سرور او نور تفصیل.
د امریکا د استخباراتو ځینې چارواکي وایي په سوریه او عراق کې د اسلامي دولت ډلې وروستیو ماتو هغه تصور لري کړ چې ګنې دغه ډله نه ماتېدونکې ده، خو دغه مات یې د ځینو ناراضو سنی مسلمانانو په سترګو کې مشروعیت ځکه پراخوي چې د دغه ډلې ضد عملیاتو کې اکثر شیعهګان او کردان شامل دي. ځینې امریکایي چارواکي وایي بل خطر دا دی چې په داسې حال کې چې اسلامي دولت ډلې د عراق په فلوجه ښار او نورو ځایونو کې د خپل واک لاندې سیمې له لاسه ورکړي، کېدای شي غیر متعارفو پوځي تکتیکونو ته مخه کړي او په اروپا، امریکا یا نورو ځایونو کې لا زیات بریدونه پلان کړي یا خلک ورته وهڅوي. یو امریکایي استخباراتي چارواکي چې خپل نوم نه دی ښودلی رویترز خبري آژانس ته ویلي چې کچېرې اسلامي دولت ډله د فلوجي ښار او نورو سیمو کنټرول له لاسه ورکړي، داړماري جنگ ته به مخه کړي او د حکومتي ادارو د خدماتو د شنډولو زیار به وکړي. هغه ویلي چې دوی به په هغو ښارونو او سیمو کې چې یو مهال یې تر کنټرول لاندې وو دولتي ځواکونو باندې خپلو بریدونو ته دوام ورکړي. اسلامي دولت ډله د خپل کنټرول لاندې سیمو د تیلو او مالیاتو څخه پیسې ترلاسه کوي، نوي کسان جلبوي او په بغداد باندې بریدونه هم په دغو سیمو کې تنظیموي. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما په اورلاندو کې له تروریستي بریدونو وروسته تیره اونۍ وویل چې دغه وسلواله ډله په داسې حال کې چې د خپل کنټرول لاندې سیمې له لاسه ورکوي، د عوایدو پیسې هم چې د ژوند شارک دی له لاسه وځي. د اورلاندو د ورید مسؤول افغانی الاصل امریکایي عمر متین اسلامي دولت ډلې سره بیعت اعلان کړی وو. 49 کسه په دغه برید کې ووژل شول. د اسلامي دولت ډلې خلاف نړیوال ائتلاف کې د امریکا استازي بریت مګورک د روانې جون میاشتې په لسمه سپینې ماڼۍ ته وویل چې دغې ډلې په عراق کې د خپل واک لاندې سیمو نیمایي برخه په سوریه کې یې 40% او د خپلو تیلو د تولیداتو په 30% له لاسه ورکړي دي. سید جونز د راند کارپوریشن د مطالعاتو د مرکز یو کارپو رویترز خبری آژانس ته ویلي چې اسلامي دولت ډلې د داړهماري جنگ نښې ښودلې دي. هغه ویلي کومې سیمې چې اسلامي دولت ډلې له لاسه ورکړي داسې ښکاري چې دوی پریښي تر څو د بلې ورځې جنگ ته ځان برابر کړي، سره له دې چې د اسلامي دولت ډلې خلاف هلې ځلې پوځي او اقتصادي بریاوې لري. د امریکا د مرکزي استخباراتو مشر جان برینان تیر اونۍ د سنا د مجلس استخباراتي کمیټې ته وویل چې د موږ زیارونو د دغې ډلې تروریستي ظرفیت او نړیوال امکانات نه دي له منځه وړي. هغه ویلي چې تروریستي بریدونه دومره زیاتو امکاناتو ته اړتیا نه لري او د دې لپاره چې د اسلامي دولت ډلې ترهګري او تروریزم کې د پام وړ کمی راشي، دغه ډله ښایي لا زیاتې ځمکې، افراد او اقتصادي منابع له لاسه ورکړي. په لندن کې د نړیوالو چارو د شاهي انسټیټیوټ کارپو حسن حسن د سه‌شنبه په ورځ د امریکا د سنا د مجلس د ملي امنیت کمیټې ته وویل چې د اورلاندو برید وښودله چې سره له دې چې اسلامي دولت ډلې سیمې له لاسه ورکړي، خو د دوی پراخ نفوذ کم شوی نه دی. بلخوا په بغداد کې عراقي چارواکو د رویترز خبري آژانس ته ویلي چې د دغه هیواد سنیان اوس اسلامي دولت یوه ازادي بخونکې ډله نه ګڼي او په مقابل کې د شیهګانو د جنگ اهمیت نسبت تیر کال ته کم شوی دی. دوی ویلي چې د عراق اردو اوس د سنیانو په سیمو کې نفوذ موندلی او دغه قواوې چې د پخوانی صدر اعظم نوري المالکي په دوران کې شیعه فرقه ایي ځواکونه ګڼل کېدل، اوس په دغه سترګه نه ورته کتل کیږي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
په بریتانیا کې به د وی ټول پښتنې پترس کې په اروپאי ټولنه کې د دې هیواد پاتې کېدل یا نه پاتې کېدل وټاکل سي. په اروپאי ټولنه کې د بریتانیا د پاتې کېدو په اړه متفاوت احساسات او نظریات موجود دي. یو شمیر بریتانیان په اروپאי ټولنه کې د دې هیواد غړیتوب په ګټه او ځینې د بریتانیا په زیان بولي. تفصیل د اجمل ان په راپور کې.
برتانیا د هغه ټول پښتنې په درشل کې د چي پاروپي ټولنه کې د دې هواد پاتې کیدو او یا لدی ټولنې څخه د وتلو پریکړه به پکې وشي. په لندن خار کې چې 9 میلیونه وګړي لري، په دې اړه احساسات متفاوت دي. خو لدی سره هم لندن د ګڼو هغه کسانو ځای دی چې پاروپي ټولنه کې د برتانیا د پاتې کیدو په لویان دي. د لندن یو اوسیدونکی او پاروپي ټولنه کې د برتانیا د پاتې کیدو یو پلوی وایي، سموګ لپاره خده چې یو ځای ووسو، په یو ځای استوګنی به پیاوړی ووسو. خو د اسوسییټډ پریس خبري شان سوایي د رامفورد په بازار کې کپلورن کې ډیوډ کراس پیته چې لاروپي ټولنې څخه د برتانیا د وتلو پلوی دی، د پریکړه د دې هیواد په مزکنیو او سمندري سرحدونو پورې تړلې. ډیوډ کراس بي واي فرانسويان، پرتګالیان، سویډنیان، هالنډیان او ټول پرته لدی چې مسلکی مهارت ولري کنه برتانیا ته راسي، حتی هغه کولای شي سواحلو تراشي او د مهاجرت د چارو کنټرول نشته. د کډوالۍ مسله د 2014 میلادي کال د جون د 23 نیټې د ټول پښتنې تر ټولو حساسه مسله ده. اروپای ټولنه پر دې بنسټ جوړه شوې چې د خړو هیوادونو اتباعي کولای شي په 90 هیوادونو کې په اساسه توګه ژوند او کار وکړي. په تیرې ولسیزه کې چې دا ټولنه د پخواني شوروي هیوادونو ته پراخه شوه، سلګونه زره کسان د لویدیز لور ته برتانیا او د اروپای ټولنې نورو بډایو هیوادونو ته ولاړل. د لندن ښار شرکت مشر مارک بولټ چې اقتصادي څانګې مشري کوي وایي، په مجموعي توګه اروپای ټولنه د برتانیا په ګټه ده. د اقتصادي خدمتونو لپاره ډیره ښه ده، ډیر کاري فرصتونه ورسره تړلي او د اروپای ټولنې څخه وتل به د یو لوی خطر د منلو په معنا وي. خود اقتصادي بازارونو یو څېړونکی جاک دوال وای، په دې کې چې دوی وایي کډوالو په اقتصادي شارو کې مرسته کړې شک نه لرم، خو دا هم باید معلومه شي چې د ورځې په پای کې دا پیسې چیرې ځي. د امی ویلسن په نوم یو ویشکلنه برتانوي وایي، ډیر هغه کسان چې لاروپۍ ټولنې څخه د برتانیا د وتلو پلویان دي، د پخو عمر لرونکو دي او د هغوی هڅونکو هغه احساسات دي چې د دوی په مازی پورې تړلي. خو له دې ټولو سره دا چې برتانیا به په اروپۍ ټولنه کې پاتې شي کنه، دا به د ژوند د 23 نیټې په ټول پښتنه کې څرګند شي.
اتلس دی سی کلینیکونه دی انزه کلینیکونه سی
پسیکا که هم بدون شک مثبت تغییرات را
دیدیم پاکستان ته پاس پاکلا تاسو کوم چې دې ځان کړی نه دی مکرای
ولایت په ولایت هر جمعه د یو ولایت چارواکی او استازي تاسو پښتنو ته ځواب وایي د مازیګر له څلورو تر پنځو بجو
له ازادي رادیو
په دې خبری ساعت کې مو دغه مهم راپورونه او مطالب واوریدل. د افغانستان حکومت له افغان امنیتي ځواکونو سره په پوځي او اقتصادي برخه کې د امریکا د مالی مرستې د دوام هرکلی وکړ. د ملي امنیت شورا وایي د حزب اسلامي په تفاهم لیک کې داسې نوی شرط نه دی وړاندې سوی چې د سولې د خبرو مخه ونیسي. په کابل کې د ځینو ګوندونو غړو په یوه مظاهره کې د ملګرو ملتونو په تور لیست کې د آی اس آی د شاملېدو غوښتنه وکړه. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي په افغانستان کې د هند د نفوذ په اړه د اسلام آباد اندېښنه رد کړه. امریکایي چارواکو په عراق او سوریه کې د داعش ډلې پر ضد وروستۍ پوځي بریاوې وستایلې.